په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر به د وږي اسمبلې د میاشتې په 11مه نیټه پای ته ونه رسیږي. کله پای ته رسیږي دا په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولسمشر کرزي ته ویلي چې شایي د رایو د تفتیش بهیر د سپتمبر پر 2 نیټه پای ته ونه رسیږي. افغان حاجیان سره له سبا سعودي عربستان ته د حج سفر پیلوي، او د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف طاهر قادری وایي نور به د حکومت سره خبرې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر حامد کرزي دفتر ویلي د ملګرو ملتونو استازي ولسمشر ته ویلي چې امکان نه لري د رایو د تفتیش په اړه لانجه د سپتمبر تر 2 منټه پای ته ورسیږي. دغه نیټه د شغلي کرزي لخوا د نوي ولسمشر د لوري لپاره ټاکل شوی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د دفتر لخوا په ویلمې کې راغلي چې ینکوبیش نن ولسمشر کرزي ته د رایو د تفتیش په اړه د پرمختګونو وضاحت ورکړ. ویلمې وایي شغلي کوبیش هیله شوه چې د بهیر د سپتمبر تر 10 منټه پای ته ورسیږي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم که د اگست پر 28مه د تفتیش لپاره وتل، او وروسته د ملګرو ملتونو چارواکو د هغه لسیال اشرف غنی احمدزی له ټیم څخه هم وغوښتل چې د تفتیش پروسه دوی ته پرېږدي. په اعلامې کې راغلي چې ینکوبیش د دواړو ټیمونو تر وتلو وروسته دغه بهیر نتیجه مثبته بولي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا د کورنیو او نړیوالو څارونکو په وړاندې د رایو د 3000 صندوقونو د ابطال یا نه ابطال په اړه پریکړه کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د رایو د تفتیش پروسې لا پایله تر اوسه 6.2% رایې تفتیش شوې دي. د شغلي نور په وینا د دواړو انتخاباتي ټیمونو لخوا د 6000 خاصو صندوقونو له ډلې هم شاوخوا 1500 تفتیش شوې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن په یوه علني غونډه کې د تحول او تداوم ټیم لخوا د 25 مورد ثبت شوي شکایتونو څخه 2 مورد د اعتبار وړ دي. د دغه کمیسیون وایي نادر محسن په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه شکایتونه د رایو د هغو دوه محلونو په اکلو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان شول.
کمیسیون اشکالات انتخاباتی با دقت و مطابقت همه اشکالات ها با معیارهای ابطال آرا دو مورد را
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت سره د رایو د ابطال د ټولو معیارونو له مخې دوه مورد د اعتبار وړ وبلل. په همدې حال کې د تحول او تداوم ټیم غړو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه ونه منله. بلخه د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سر له سبا څخه سعودي عربستان ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیلېږي. دغه وزارت اداري مرستیال دایو الحق عابد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حج ته د تللو وزارت تلونکو افغان حاجیانو له ډلې 315000 ته د حج ویزې ورکړې دي.
د حج پروسه یعنی کوم تدابیر چې مونږ اخیستی وو مطابق د پلان مونږ پرمخ شو، او سبا انشاءالله زمونږ پروازونه شروع کیږي. اول پرواز کابل نه شروع کیږي.
شغلی عبد ویل چې حج ته تلونکي افغانان به د دریو کورنیو هوایي شرکتونو لخوا سعودي عربستان ته انتقال سي. وسم څو نړیوال خبرونه. د پاکستان د حکومت یو سیاسي مخالف طاهر القادری چې د صدر اعظم نواز شریف په وړاندې د پراخو مظاهرو مشري کوي وایي اوس یې له حکومت سره د لانور خبرو پر مخ دروازه وتړله. نوموړي پرون ناوخته د پارلمان د باندې خپلو پلویانو ته دا خبره کړې وه. د وړاندې له حکومت سره په پاکستان کې د وروستي بحران لپاره د سوله ییزې حل لارې او د سیاسي کړکېچ د مخنیوي په اړه خبرې کړې وې. هغه ویلي خبرې اترې په بشپړ ډول ناکامې وې. ټاکل شوی نوموړی نن ناوخته بیا هم خپلو پلویانو ته خبرې وکړې. دا ورځ د انقلاب ورځ بللې ده. او عمران خان د اګست له 15مې څخه په اسلام آباد کې پراخې مظاهرې پیل کړې او د صدر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. شریف پرون ویلي چې دی به استعفا ورنکړي. نوموړي د خپل واده کړکېچ له کبله ترکیې ته هم خپل نننی سفر وڅنډاوه. لوی دې رسنې د ناتو د یو پوځي افسر له قوله لیکي چې وایي متحدین په دې باور دي چې څه باندې زر روسي سرتیر په اوکراین کې د نن فعالیت کوي. دغه افسر د نوم د نشدلو په شرط رسنې ته ویلي چې دغه روسي سرتیر د روسي پلاو بیلتون غوښتن کوم لاټړ کوي او له هغوی سره یو ځای جنگیږي. تر دې څو ساعتونه وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو مسکو تورن کړ چې د دوی هیواد ته سرتیر لیږي، خو مسکو تل دا داوی رد کړی دی. پروشینکو په دونیتسک سیمه کې د روانو حالاتو په اړه د بحث لپاره د هغه هیواد د ملي امنیت او دفاع شورا یوه بیړنۍ غونډه جوړ کړه او له همدې کبله یې ترکیې ته خپل نننی سفر وځنډوه. پروشینکو د کیف په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل د ویل د کبل چې روسي ځواکونه د اوکراین خاورې ته ننوتلې، نو ما پریکړه وکړه چې ترکیه ته خپل سفر وځنډوم. سره له دې چې اوه داسې پلان سوي غونډې لرو چې اوکراین اړتیا ورته لري، خو د اوکراین د ولسمشر ځای نن په کیف کې دی. نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هم په یوه غونډه کې د اوکراین استازي روسیا په خپل خاوره کې په مستقیمه پوځي مداخله تور نه کړه، خو په همدې غونډه کې د روسیا استازي دا رد کړ چې روسي ځواکونه د اوکراین تر پولې تیر شوي دي. د ترکیه نوی منتخب ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې مراسم پر ځای کړه. اردوغان چې یو لس کاله د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر و، نن په انقره کې رسمي خپل دنده پیل کړه. دغو مراسمو ته د لسکونو هیوادونو مشران ورغلي و. په ترکیه کې د مخالفینو د خلکو د جمهوریت ګوند استازي چې اردوغان په قانون ماتونه تورنوي، وړاندې تر دې چې نوی ولسمشر لوړ وکړي، له غونډې ووتل. اردوغان ژمنه کړې چې په اساسي قانون کې به داسې بدلون راولي چې له مخې به یې ولسمشر له تشریفاتي بڼې څخه په یو ډېر پیاوړي پوست بدل سي. دغه منتقدین وایي دا ګام به د اعلانور هم په خپلو کارونو کې سخت کړي. او وروسته له هغه چې ازبکستان پر خپل ګاونډي قرغزستان د طبیعي ګازو لیږد بند کړ، د روسیې د ګازو د دولتي شرکت ګازپروم مشر الکسی میلر بشکیک ته سفر وکړ چې له قرغزي چارواکو سره د تیلو پر خوندیتوب خبرې وکړي. د خبرونو پای
خبرنامه ولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په دې خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر به د وږي په 11 نیټه چې د دې لپاره ټاکل شوی پای ته ونه رسي. کله پای ته رسیږي په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر به د ملګرو ملتونو د استازو او نړیوالو څارونکو په حضور کې د کاندیدانو د استازو له حضور پرته دوام وکړي. بلخواته د افغانستان د انتخاباتو د څار موسبیا ټینګار کوي هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې بهیر کې د کاندیدانو د استازو حضور ته زمينه برابر شي. په دې اړه د موسې له مشر جانداد سپینکر سره مرکه درو. ول دې مام خبرو چې د مصر حکومت لواکه د لریشي اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي پر ضد هغه د سپیناوي لپاره څېړنې پیل کړې چې وایي خطر ته یې ځینې پټ اسناد سپارلي. جرمنی حکومت بیا د مسکو د هغه ریپورتونو په اړه د سپناوی غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د عسکرو د موجودیت خبر ورکړي. نور ریپورتونه هم لرو. دا ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر به د وږي په 11 نیټه پای ته ونه رسیږي. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي و چې نوی ولسمشر به د وږي اسمبلې په 11 لوړه وکړي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبیش له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې ویلي چې دا بهیر ښایي له ټاکل شوې نیټې څه باندې وونه زیات وخت واخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې د ټولو رایو تفتیش د وګي اسمبلې تر 11 نیټې پای ته رسیږي. یان کوبیش د څرګندونه له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې وکړي او ویل چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر په ښه ډول پر مخ روان دی، خو د روان کال د وګي د میاشتې تر 11 نیټې چې افغان چارواکو د نوي افغان ولسمشر د لوړې لپاره ټاکلې ده، د دې بهیر پای ته رسیدل ممکن نه دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې خغلی کوبش په دې کتنه کې د رایو د تفتیش د بهیر د پرمختګ په اړه افغان ولسمشر ته معلومات ورکړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ویاند نظیف الله سالارزی وایي له یان کوبیش سره د کتنې غوښتنه ولسمشر کرزی کړې وه څو د رایو د تفتیش د بهیر په اړه معلومات ترلاسه کړي. سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل د یوناما مشر له افغان ولسمشر سره په کتنه کې څرګنده کړه چې ښایي د ټولو رایو د تفتیش بهیر له ټاکل شوې نیټې څخه باندې یوه اونۍ زیات وخت ونیسي او د وږي تر 19 یا د سپتمبر تر 10 نیټې پورې پای ته ورسیږي.
په چیرې خبره د دې تفتیش دا کچه په نظر کې ونیول سي چې یو بې سابقه کچه ده، اصول په اصولو کې تفتیش تر سره کیږي او کوم معلومات چې خپله د پروتاکونو د خپلواک کمیسیون لخوا وړاندې شوي او زمونږ خپله د ملګرو ملتونو د متخصصینو لخوا چې په دې پروسه کې سرپرستي کوي دوه دفعه ښاغلي کوبیش ښاغلي ولسمشر ته ویلي چې دا قوي تفتیش او معتبر تفتیش وخت ته ضرورت لري، نو کېدای شي چې د سپتمبر د 10 نیټې شاوخوا دا تفتیش بشپړ شي.
افغان چارواکو مخکې ټینګار کاوه چې د افغانستان نوی ولسمشر په هر صورت باید د وګي اسمبلې په 11 نیټه لوړه وکړي. ولسمشر کرزی د تیرې سه شنبه په ورځ له دواړو کاندیدانو سره وکتل او پر همدې موضوع خبرې ورسره وکړي، خو لغونډې ورسته د عبدالله ټیم د کار لپاره د سپتمبر 2 غیر عملی نیټه وبلله او د اشرف غنی احمد زی ټیم هیله وښوده چې دا مهلت بیاونه ځنډیږي. د افغانستان د نوی ولسمشر د لوړې لومړۍ نیټه د اګست 2 وه، خو دا نیټه وروسته له هغه وځنډول شوه چې ملګرو ملتونو د ټولو رایو د تفتیش لپاره له ولسمشر کرزی څخه په یوه لیک کې د یوې بلې میاشتې لپاره د دې مراسمو د ځنډولو غوښتنه وکړه.
ومریدل چې د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د ټولو رایو د تفتیش بهیر به د وګي په 11 نیټه پای ته ونه رسیږي. بلخوا د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو استازي وایي د بریا په صورت کې د برتانیا په ویلس کې د ناټو د غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې د ناټو په دې غونډه کې برخه نه اخلي. د افغانستان په اړه په ویلس کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړیږي. قاسم سولمل په کابل سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له قاسم سولمل نه اورو.
وروسته تر دې چې ولسمشر حامد کرزی د ویلز په ناسه کې له ګډون څخه ډډه وکړه، د جمهور رئیس د دواړو کاندیدانو استازي وایي چې د بریا په صورت کې د ویلز په غونډه کې له بشپړې اجنډا سره برخه اخلي. د تحول او تداوم ټیم استازي محمد صدیق پټمن د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د جمهور رئیس کاندید اشرف غنی احمدزی د ټولو هغه مسایلو په جریان کې دی چې ټاکل شوی ده په دغه ناسه کې ور باندې خبرې وسی.
دا چې زمون ټیم کې بریالی شو ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د دې لپاره کامل آمادګي لري. دا ځکه چې د دغه تواب د پدغه مذاکراتو کې چې د تمنیتی تړون په باندې شوې دي دوی حضور لري، په مساوده کې دوی شریکو په ټولو مسایلو کې دوی شریکو لري، د نه غهلې لري موږ په دې باره کې مشکل نه لرو.
شغلی پټمن د غرض ویل چې که د افغانستان انتخابات تر یادې غونډې پورې نتیجه ورنکړي بیا به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د اصلاحاتو همپالنې ټیم استازي محمد ناطقي ازادۍ راډیو ته ویل چې که یا ټیم وړونکی سي نو له نړیوالې ټولنې سره د سوي موافقو په چوکاټ کې به خپل غوښتنې هم د ویلز په غونډه کې مطرح کړي.
طبیعتاً اگر تیم اصلاحات و همگرایی برنده انتخابات شوه، برنامه مفصل در چارچوب همون توافقات، قراردادها، معاهداتی که افغانستان داره و جامعه جهانی و مسائلی که هست در چارچوب همون برنامه خرم مطرح میکنه.
شغلی ندقی در غرز ویل دا چی در ویلز غونده پا افغانستان که در ناتو در راتلون که ماموریت پاره جوریشی نویوال را دا هم دا چی شاید غونده در افغانستان حالاتو تا پا کتو پخپل وقت جوره نسی. لامریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کول او افغانستان سره د نړیوالو مرستو دوام د دواړو کاندیدانو د اجنډا او په سر کې ځای لري. د په داسال کې د ولسمشر حامد کرزی ویلي چې د ویلز په ناسه کې چې ټاکل شوی ده د سپتمبر میاشتې په لومړۍ کې جوړ شي ګډون نه کوي، خو ټینګار کړی چې نوی منتخب ولسمشر به پکې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې شاید افغانستان نوی ولسمشر په دغه غونډه کې برخه واخلي، خو که انتخاباتو نتیجه ورنه کړه بیا نو د اوسنی حکومت یو لړ پوړی چارواکی به د ویلز په غونډه کې افغانستان استازی تو بکړي. د بارونی چار وزارت د ویاند امرستیال سراج الحق سراج ازادی رو ده داسی ویل
رئیس جمهور گفت که اشتراک نمی کنم خودم شخصا، اما وعده داده برشان که یکی از حکومت کسی اشتراک میکنه، یا رئیس جمهور آینده ما اشتراک میکنه، یکی از اعضای ارشد دولت ده اشتراک میکنه.
په همدې حال کې په کابل کې د برېټانیا سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې تیر شپه د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د رای د تفتیش ابطال او ملي وحدت حکومت د جوړېدو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د سوي موافقې له مخې مخته ولاړ سي. د دغه راز ویلي چې د انتخاباتو نتیجه باید ژر معلومه سي څو نوی منتخب ولسمشر د ویلز په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي.
بلخوا ملګری ملتونه وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وبخې. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د تفتیش بهیر د ملګرو ملتونو د استازو ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې دوام لري. دغه کمیسون ویان نور محمد نور نن په یو خبری کانفرنس کې ویل ملګری ملتونه د کمیسون په خوښه نه بلکې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د تفتیش بهیر ته راوبلل شول، نو کاندیدان باید په پریکړو اعتراض ونه کړي. د نور په خبره د تفتیش عادي بهیر پای ته رسیدلی او ټول تمرکز د شپږ زرو صندوقونو زنګړی تفتیش ته دی. صفی الله ستانګزی په اړه ریپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو څارونکو د دویمې ورځې لپاره هم د رای د تفتیش په پروسه کې فزیکی حضور نه درلود او دا بهیر د دوی له څارنې پرته پر مخ ځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس د تفتیش بهیر د ملګرو ملتونو د استازو او ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې دوام لري. د دغه کمیسیون ویاند نور محمد نور د پنځمې پرس خبري غونډې ته وویل ملګری ملتونه د انتخاباتي ټیمونو په خوښه د تفتیش بهیر ته راوبلل شول، نو له دې وروسته هم چې دا بهیر د هغوی په حضور کې ترسره کیږي باید د منلو وړ وي.
ملګری ملتونه د انتخاباتي ټیمونو په غوښتنه له دغه بهیر سره یو ځای سول، یعنی کمیسیون له ملګرو ملتونو نه غوښتي چې په دې بهیر کې شامل سي. تر 50% پورې تفتیش د دواړو انتخاباتي ټیمونو په حضور کې سوی دی. په دې بهیر کې ملګری ملتونه په مستقیمه توګه حضور لري، نو هیله من یو چې له دې زیاته ستونزه رامنځته نسي او کومه نتیجه چې اعلان شي دواړو ټیمونو ته د منلو وړ وي.
ورسته له هغه چې تیر ورځ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د رایو د تفتیش له بهیر نه خپل څارونکي وویستل، د ملګرو ملتونو په غوښتنه د تحول او تداوم ټیم څارونکو پر دې بهیر څارنه پرېښوده. که څه هم د اشرف غني احمدزي څارونکو ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا تفتیش ورته د منلو وړ دی، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم وایي د دوی په غیاب کې هر ډول پریکړې غیر قانوني دي او به یې نه مني. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند ښاغلی نور وایي د رایو عادي تفتیش پای ته رسېدلی او اوس د رایو ځانګړی تفتیش او د چکلستونو وروستي کول او په اړه د پریکړو بهیر پر مخ ځي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې توانېدلی چې څه باندې 13,614 چکلستونه او د نتایجو جدولونه د نتایجو د ټولولو په مرکز کې پروسس کړي. 14,420 چکلستونه وروستي سوي چې له دې ډلې د 13,410 چکلستونو په اړه پریکړه سوي او د جمعې پر رسم پالنی غونډه کې د 3,000 پاړه پریکړه کیږي.
د ښاغلي نور په خبره لدی مخ کې په دوه ور علني غونډو کې د 150 په شاوخوا کې صندوقونه باطل اعلان شول. د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو درایو تفتیش او د پریکړو پروسه په داسې حال کې پر مخ ځي چې په انتخاباتو کې ښکېلو خواو تر څو نور ورځو پورې د انتخاباتو د نتایجو پر اعلان ټینګار کړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د تفتیش بهیر به د کاندیدانو د استازو له حضور پرته هم دوام وکړي، خو د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسي چارواکي وایي چې د رایو تفتیش او ابطال په بهیر کې باید زر د دواړو کاندیدانو د استازو حضور ته زمینه برابر شي. د دې موسسي مشر جانداد سپینغر نن ازادي راډیو ته وویل چې که د کاندیدانو څارونکي د انتخاباتو کمیسون ته حاضر نشي ممکن هغه هدف ترلاسه نشي چې کمیسون او یونامه یې غواړي. په دې اړه زموږ همکار اسدالله لودین د یو موسسي له مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړي او په سر کې د رایو د تفتیش او ابطال د روان بهیر په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د تفتیش پروسه خو سره د دې چې تکنن د شوې د څو ځلې خو مونږ ګورو چې تفتیش پروسه اوس وروستۍ مرحلې ته رسیدلې چې هغه د اداره مرحله ده او دا ډېره حساسه مرحله ده. اوس تر ډېره حده مخمخ کې تلې خو ګورو چې دغه پروسه تفتیش اړه ډېره وابسته ده سیاسي توافقاتو ته ده. کله چې سیاسي توافقاتو کې تنګ بازي یا لازم توافقات صورت نه نیسي، طبعا دواړه ټیمونه په تخنیکي پروسه کې ډېر توجه کوي، ډېر ټینګار کوي، سختګیره کېږي او دا سبب کېږي چې بعضې وخت یو ستاد ووځي د پروسې نه، پروسه معطله شي.
سپینغر صاحب، دا مهال د دواړو کاندیدانو د څارونکو له فزیکي حضور پرته د رایو د تفتیش او دغه راز د رایو د ابطال بهیر روان دی، څنګه دا موضوع خو د انتخاباتي اصولو سره په ټکر کې نه ده؟
دلیل یې دا و چې اول خو پروسه ډېره حساس مرحله کې وه او یو ستاد بایکاټ وکړ او ځینې غوښتنې یې لرودلې. نو ملل متحد نظر په تجربو چې لري دا فیصله یې وکړه بل ستادم باید ووزی او باینال کی کوشش کوي چې د بل د هغه ستاد چې اعتراض لري دا غوي مشروع غوښتنو باندې کتنه وشي کچېری هغه راضی کړی شي نو بیا به بیرته دواړه پروسې ته داخل شي خو پروسه باید ونه درول شي په دې دلیل چې پروسه ډېره خاص مرحله کې ده چې زه فکر کوم دا پرېکړه د ملل متحد ښه ده خو په عینحال کې ډېر ضرور دي چې دواړه ستادونه راوړل شي پروسې ته ځکه که دوی حضور ونه لري طبعا دا د اصولو د نظره ښه نه ده دواړه زینف او زی ضرر دي او د دوی نظارت یو جزء لا امپکت د پروسې دی نو که بیا دا پروسه پای ته رسیږي او دغه نتایج بیا نه منل کیږي دا خپله خلاف د هغه هدف دی چې دا پروسه یې دنبالوي.
بله سپین غر صاحب، تاسو د دواړو کاندیدانو د څارونکو په حضور باندې ټینګار وکړ، څه ضمانت موجود دی چې بیا به د انتخاباتو تفتیش بهیر له ستونزو سره نه مخ کیږي او لکه څنګه چې ټاکل شوی باید د سپتمبر تر دویمې پورې د انتخاباتو نتیجه معلومه سي؟ تاسو داسې څه ګورئ؟
د تخنیکي پروسې تر څنګ یو سیاسي پروسه هم روانه ده. که سیاسي پروسه تر ښه مخکې لاړه شي او توافقات دواړو کاندیدانو ترمنځ زر په جزئیاتو سرته ورسیږي تر ټولو غټ ضمانت به دا وي او طبیعي ده چې دواړه کاندیدان دواړه ستادونه به بیرته پروسې ته هم ستانه شي او همکاري به وکړي او نتیجه به ومني. غټ ضمانت یې د سیاسي پروسې کامیابي ده په دې برخه کې او په عین حال کې خپل ملل متحد هم تلاش کړی او پرون اعلان کړی دی چې خبرې دواړو ستادو سره روانې دي که وشي کولی د دوی مشروع غوښتنې شاملې کړي په دغه طرزالعملونو کې او د دې لارې نه هم دوی تشویق شي چې پروسې ته راشي.
ستاسو سپارښتنې څه دي دواړو کاندیدانو ته د انتخاباتو خپلواکې مسونه او دغه راز یوناماته
کاندیدانو ته ډېره مهمه ده چې هر څومره زر کېږي هغه سیاسي توافق باید دوی سرته ورسوي چې هم کومک وکړي د تخنیکي پروسې ملاتړ شي او هم خلکو ته یو ډاډ رامنځته شي چې دوی په اصطلاح سره توافق ته رسېدلي او نور به ستونزې نه وي. یوناماته ډېر ضرور دي چې هر هغه لارې چارې چې بېرته سبب کېدای شي چې دواړه ستادونه پروسه کې حضور پیدا کړي باید دا په کار واچوي. د ډېرې عجلې نه باید کار وانخیستلی شي ځکه چې پروسه ډېره حساسه مرحله کې ده.
د افغانستان د انتخاباتو د څار د موسسې مشر جانداد سپینغر وو. باید یادونه وکړو چې دا مرکه د هغه رپورټونو تر رسیدو مخکې شوې وه چې د ملګرو ملتونو د استازي له قوله وایي انتخابات د وږي یا سنبولي، البته د رایو تفتیش د وږي یا سنبولي تر 12 نیټې پورې نه شي بشپړېدلی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سر له جمعې څخه سعودي عربستان ته د حجیانو د لیږد بهیر پیلوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د حجیانو د انتقال لپاره یې لازم چمتووالی نیولی دی. د موضوع تفصیل له کابله د قسم سولمل په رپورټ کې اورو.
د حج او اوقاف وزارت وایي حج ته د څلور زره تلونکو حجیانو له ډلې څخه تروسه 15000 ته د حج ویزه ورکړي. دغه وزارت ادارې مرستيال د الحق عبد د پنځم په ورځ آزادې لري توویل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږلو بهیر به سر له جمعې د دریو کورنیو هوایي شرکتونو لخوا پیل شي. شاغل عبد ویل چې سشکل د حج د پروسې لپاره د نور کلونو په پرتله ښه تدابیر نیول شوی.
خوشبختانه د حج پروسه یعنی کوم تدابیر چې مونږ اخیستې وو مطابق د پلانونو پر مخ شو او سبا ان شاء الله د جمعې پر ورځ زمونږ پروازونه شروع کیږي. اول پرواز کابل نه شروع کیږي د هغې د سهار صافي هوایي شرکت له خوا.
نوموړي زیاته کړه ټاکل سوی سشکل څلوېښت زره افغان حجان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره ولاړ سي. ښاغلی عبد دغه راز ویل چې د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې له آریانا، صافیا او کامیر شرکتونو سره قرارداد کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د حج د پروسې مصرف هم له $3,500 نه $2,200 ته راکم سوی. د هیله څرګنده کړه چې د حجانو د لیږد بهیر به په درو اونیو کې بشپړ سي. په همدې حال کې د ملکی هوایي چلند دراوي سعودي عربستان ته د حاجانو د انتقال بهیر د هیواد له څلورو هوایي ډګرونو څخه تر سره کیږي. د دغه ادارې وایند قاسم رحیمی په دې حق له ازادي رډو تو ویل
تمامی 4 میدان هوایی بین المللی افغانستان
د هیواد څلور نړیوال هوایی ډګرونه لکه د کابل، مزار شریف، کندهار او هرات نړیوال هوایی ډګرونه له تخنیکی اړخ او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د زیارت کوونکو لژلو ته چمتو دي. شغلی رحمی ویل سعودي عربستان د دغه ادارې په غوښتنه د افغانستان پر هغو الوتکو هم بندیز لري کړی چې له 15 کلونو ډیر چلیدلې دي. یو شمیر حاجان بیا چې د کابل په ادګا جمعات کې سره راټول سوي وه سعودي عربستان ته له تلو څخه خوشاله ښکارېده او له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دوی سفر پرته له کومې ستونزې تر سره سي.
سکل د نور کلون الحمدلله د حاجی سیبانو خدمت ډیر مهیا شوه او د حج مناسک د تخدر سپر کول شوه.
من غواړم چې کوم وعده او کوم شی چې وزارت اوقاف حجیان سره کړی دي نو ان شاء الله چې هغه وعده باندې خپل عمل وکړي وفا وکړي هغه باید پوره کړي.
یو ستونزه چې افغان حجیان تل پاره شکایت کوي هغه سعودي عربستان ته د حج کوونکو د لیشت او رالیشت په برخه کې د پروازونو ځنډ دی، خو حکومت وایي د هر کال په تیرېدو سره د دوی تدابیر ښه کېږي او سږ کال به د تیرو کلونو ستونزه موجوده نه وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. یادونه کوو چې د سهار د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو وسط ازادۍ راډیو ته غوږ کړئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مصر حکومت لواکا د لریشوی اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی پر ضد هغه ادعا او د سپیناوی لپاره سیلونی پیل کړی چې ویل قطر سره ادعا سیاسناد لاسلیک کړی چې د مصر له ملي امنیت سره تړاو لري. دا خبره نن د مصر دولتي خبری اژانس مینا کړی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال زینورو.
محمد مرسی تیر دوبه پزور لواک لریسو انتخابات وسول او د پاوز بخوانای مشر عبدالفتاح السیسی واک ته ورسید. له هغه رئیس چې مرسی لواک لریسوی د هغه د پلویانو پر ضد بخونوري حمله کې تر اوسه لشت لږه 400 کسان وژل شوی دي. د مصر د دولتي خبری اژانس مینا په حواله پر محمد مرسی شکیږي چې د خپل واکمنۍ په موده کې د الجزیره ټلویزیون لاري چې مقری په دوحه کې دی د قطر حکومت ته داسې معلومات ورکړي وي چې د مصر ملي امنیت ته ضرر رسولای شي. د مصر د کورنی چار وزارت په مارچ کې د محمد مرسی پر سکرتر تور ولګاوه چې د الجزیره ټلویزیون و مشر ته چې د اخوان مسلمین ډلې غړی وو د مصر د پوځي مرکزونو او د پوځ د فعالیت په اړه اسناد ورکړي وو. د مصر حکومت سمو د مخکې د الجزیره ټلویزیون درې انګلیسي ژبې خبریالان د ناسمو معلوماتو د خپرولو او له مصر څخه د داسې و تصویر ورکولو چې هلته کورنۍ جګړه روانه ده په جرم له 10 کلونو بند حکم وکړ. اخوان مسلمین لواکه د محمد مرسی تر لری کېدو وروسته یو تروریستي ډله بلل سوی. د هغه رئیس چې محمد مرسی لواکه لری سوی د خطر او مصر ترمنځ روابط شونه دي. مصر پر قطر تور لګولای چې د اخوان مسلمین ډلې پلوي کوي. د قطر حکومت په زغرده په مصر کې د محمد مرسی د پلویانو پر ضد بندیزونه او د پاوز چلند غندلې دی. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر حکومت دا انتقادونه ست چې له محاکمو څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسی د پلویانو د ځپلو لپاره کار اخلي. د محمد مرسی په ګډون د مصر د اخوان مسلمین نږدې ټول لوی رهبران نیول سوي او پر زیاتو د اعدام د حکم امکانات ست. نړیوالو بشری فعالانو په وار وار په مصر کې د محمد مرسی د لشتلجه 15,000 پلویانو پر زندانی کېدو او په ډلیزو محاکمو کې پر ګڼ شمېر زندانیانو د اعدام حکم غندلې دی. پر محمد مرسی درې نور تورونه هم لګیدلی او د اعدام د حکم له امکان سره مخامخ دی. په دې کې یو مورید د حماس له ډلې سره په ارتباط د جاسوسي دی.
و موردل چې د مصر حکومت لواکا د لریشوی اسلام پالی ولسمشر محمد مرسی پر ضد هغه ادعا او د سپیناوی لپاره څېړنې پیل کړي چې وایي له قطر سره ادعا سیاسناد لاسلیک کړي یا ورکړي چې د مصر له ملي امنیت سره تړاو لري. له فرشتې جلال زی سره پاتې کیږو په یو بل گزارش کې لدی اورو چې د جرمني حکومت له مسکا و د هغه ریپورتونو په اړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د عسکرو د موجودیت خبر ورکوي وضاحت غوښته. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د جرمنی د صدر اعظم ویاند وای چې انګیلا مرکل پر ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جنگ د کمولو او د روسیې د پولو شې څارنې ته پام وکړي. په عین حال کې امریکایي چارواکي وای چې د اوکراین له ختیځه رپورټونه د لوهانسک او دونیتسک په ښارونو کې د روسیې په رهبرۍ د حکومتي ځواکونو ضد عملیاتو د پلان خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې پرون خبریالانو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه رسیدلي دي چې غالبا د روسي ټانکونو او زغروالو موټرو کتارونه د اوکراین د لویدیځ سیمو ته د حرکت په حال کې دي. جنساکی ویل سره لدی چې د روسي عسکر د اوکراین په خاوره کې نیول شوي، د مسکو حکومت لا هم د حقیقت څرګندولو ته زړه نه شکوي.
We're also concerned by the Russian government's unwillingness to tell the truth.
Sakuel moj ladi che da Russia askar da Ukraine pa khavra ki hata 50 kilometer da nana lidal sawi da Moscow hukumat da haqiqat wayelo ta nadi tayar shadida angishna lro. Russia khpal zwanan Ukraine te leje khoguita da nawai che kum zay ta astawul kije aw da hugui korni ta ham da nawai kije che da tsala para astawul kije. Jen Saki sarganda kra che da sir putuna urta rasidili che da Russia hukumat pa St. Petersburg ki da do ghazakhmi نو اسکرو لپاره یو روختون پرانیستای او د روسیې د اسکرو مړي برته کوړه استول کېږي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا یو ویاند اندری لیسینکو پرون په کیف کې خبريالان ته وویل چې د روسیې پوځي ځواکونو د بیلتون غشتونکو ملاتړ ته دوام ورکړی او د پولي لپاره غړي د اوکراین پر سیمو راکټي حمله کوي. خو مسکو دا ردوي چې اوکراین ته یې اسکر تللی او دا کوي چې هغه ځینې روسي ملیشه چې په وروستیو کې په اوکراین کې نیول شوي په خطايي پر پوله راوښتي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبرې مجله پایته رسو. مصطفی صدیقی په سټوډیو کې دی او په روان